آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. د طالبانو په سرپرست اداره کې به څه تغییرات راشي؟ دا پوښتنه وروسته تر دې ځینو مطرح کړې ده چې د ملا محمد حسن اخوند پر ځای مولوي عبدالکبیر ته واک وسپارل شو چې د ریاست الوزرا چارې مخته یوسي. مولوی عبدالکبیر د 2000 لومړي کال د جنوري په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې د دې لپاره شامل شوی و چې د طالبانو په لومړي دوره کې د اقتصاد وزارت دوهم مرستیال، د وزیرانو د شورا غړی، د ننګرهار والی او د شرق سون د مسؤلیت چاري مخ ته وړي. مولوی عبدالکبیر شپېته کلن دی او له واشنگتن سره د دوحې د تړون په لاسته کېدو کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار پرانیسته مهمه ونډه لرله. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ملا محمد حسن اخوند لږ ناروغ دی او په اختر کې کندهار ته د استراحت لپاره ولاړ. د ښاغلي مجاهد په وینا مولوي عبدالکبیر به د ریاست الوزرا د کفیل په توګه کارونه مخته وړي چې چارې ټکنۍ نه شي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند له لورې د ملا محمد حسن اخوند برطرفه کېدو راپورونه ورکړي وو. که هر راز وي، د طالبانو په کابینه کې دا تغییر په څه معنی؟ دلته لمیل منو سره چېړو. په دې خبرونه کې مو اسحاق اتمر د پانتون استاد، صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو کتونکی، او شاه محمود میاخیل د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسول او ویان ته د بحث لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی به راشم میاخیل صاحب، تاسو ته څه فکر کوئ چې د طالبانو د رئیس الوزرا د یو په ځای بل ته د کفالت چارې سپارل په څه مفهوم؟
سلام دې ورسېږي تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. البته تغییر او تبدیل خو په هر حاکمیت کې وي، رامنځته کېږي، اما د طالبانو دغه تغییر او تبدیل چې کوم یو دی، دا ښکاره یو نوی رقابت د څرګندېږي چې هغه د کندهار او کابل تر منځ، یعنې د وزارانو تر منځ موجود دی. ځکه په د دې په سیستم کې ملا برادر مهم مرستیالو او همدارنګه حنفي د هغې بل مرستیالو، نو دا چې ملا برادر زیات قوت درلوده او حنفي کم نفوذ درلوده، نو په دې خاطر باندې دی و مولوی کبیر چې هغه هم مرستیال و، اما دنده خاصه معلومه نه وه، نو هغې تعیین کړه. نو دې د خاطره چې کندهار غواړي چې په کابل کې چې کوم سرپرست اداره ده په هغه باندې کنټرول ولري، اما په عین حالت کې مولوی کبیر د پېښور د شورا مشري هم کوله، کوم چې نو تاسو د کویټې شورا درلودله، دیو درلودله د پېښور شورا و، او همدارنګه د حقانی نیټورک. نو دا په حقیقت کې د یو ګروپ مشري درلودله چې هلته د پاکستان سره نږدې اړیکې درلودلې او نور مسائل باندې د کولې شتول سبا سکو.
مننه میا خیل صاحب. په همدې برخه کې مخ تر دې چې نور ملمنو ته ورشم، د مایکل سیمپل خبرې لرو چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د مرستیال د استاد په توګه دنده تر سره کړې او په افغانستان او پاکستان کې څه باندې 15 کال ژوند کړی دی. د تپلویدیس کې د افغانستان په ارتباط د غرب د یو مهم کار په پوسترګه کتل کیږي. مایکل سیمپل ازادي راډیو ته وویل چې د مولوی کبیر ټاکنه ډیره مهمه نشکاري، خو تر دې وروسته ممکن مهم تغییرات راشي. په ورته وخت کې د ملا برادر په اړه د څرګندونه اورو.
ملا ابو غنی برادر میتانست نیکا سرپرست نیکا تاین شوت.
ممکنه و چې ملا عبدالغنی برادر سرپرست و ټاکل شي، خو دوا دلایل و چې دا کار ونه شو. یو دا ویره و چې خلک انتقاد و نکړي چې ټول واک په مشرتابه کې د کندهاریانو په لاس کې دی، خو بل ستونزه دا ده چې امیرالمؤمنین ویریږي چې ملا برادر په خپل د طالبانو په منځ کې یو قدرت دی، او خصوصا په پوځي برخه کې دی ډیر انډیوالان لري، نو لازمه نه و چې دته واک وسپاري او صلاحیت زیات شي. بل مرستیال سلام حنفي دی، د شمال له ازبکانو څخه دی، چې په خوا یې څو ځله اشاره پر امیرالمؤمنین انتقاد وکړ، نو هغه یې هم سرپرست و نه ټاکه.
د مایکل سیمپل سرګندونې اوس پر راشم. اتمر سپتاست اسحاق اتمر د پانتون استاد، تاسو څه فکر کوئ چې د ریاست الوزرا نه د ملا محمد حسن اخوند اړخ ته کول او موقتی واک یا سرپرستی مولوی کبیر ته سپارل په څه مفهوم؟
مننه شوار صاحب، تاسو ته نو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه و نیکی لمانده کم. زمان باور دسته ده چه تروس و پور خو دیر وقتی ده چه سرائی در اختلاف نظر در طالبان و حکومت که گوری چه گویا واقعا در سکم هدف دلتا مشتون داری چه مثلا یا و دلا ده چه قوی دلا ده او پول واق ده وی پلاس که ده دوی رو رو ده قدرت ده نصار بخاطر ده نور دل زیفی که یعنی ده اوز دیر وقتی ده چه منگه پا ده بانده حکم ورکو لیکن ترکم زیب پوره چه ز خبر لرم ده ملا برادر استحقاق واقعا کلا چه طالبانو وقت رسیدل اغا مقام چه فصلا ملاغنی برادر دولودو طالبانو که یعنی پسل ده طالبانو ده مشرتابنا دایم کس باید دایوائی زکر ده دهی پا مذاکراتو که طول مذاکرات ده پی افتکار تر سرشول هم دغسی تقریبا تر واندازی پور نرم سرائی ده او پا مغی وقتی ده وقت جمهور رئیس خواهل کرزی دیدی په خلاصه اول که چه ده پاکستان که بندی و حلزالی اکلی او تقریبا ده سوله دی پروسی دی فروکی دو سرسام دا سره یو نو رکلام شوه و پیستلا طول خلق پیجانده او پا دینو پیجانده چه ده نسبت نور و طالبان تسخ دری زنه ده لیکن پر صورت یو مشکل چه ملاغنی برادر لری اغده ده چه دیدی ارتباط یا دیدی نجده والای پاکستانیان سره دیر زیاد نده پا تناسب دی مولوی کبیر. مولوی کبیر دیر وقت اول خوب لوری دوره که دی طالبان و دی واکمانی پا دوره که دی پا جلال آباد که والی و بیا رئیس زون و او پا مخی وقتیم دی ارتباطات دیرو. مولوی کبیر تر یو حد پوری پاکستان تا نجده و مخصوم دی پاکستان نظامی حلقات تا دی مخی وقت ندیر نجده پات شوه ده دی اوی دی
اعتماد وار. من نه اتمرسب البته د مولوی کبیر په برخه کې چې تاسو دا خبره وکړه الجزیره تلویزیون خبر ورکړی دی چې مولوی عبدالکبیر په 2015 کال کې د طالبانو د مشرانو په هغه ډله کې شامل وو چې د پاکستان د استخباراتو ایسایل لوري نیول شوی وو. البته الجزیره وایي چې دقیقه نیټه لا دوی نشي معلومولی چې د 2015 کال کوم ورځ و، اما مولوی کبیر هم ایسایل یو وخت نیولی وو. اوس پر راشم د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د دغه تغییر به د طالبانو په دغه اوسنی نظام سرپرست نظام کې نورو تغییراتو ته هم زمینه برابره کړي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې خبرې تکرار نه کوم، زه به هغه نقاط ووایم چې ویل شوي نه دي. متاسفانه په تیرو اتلسو میاشتو کې د طالبانو سیاست دومره پوخ سیاست وو چې موږ د اصلي موضوعاتو چې د مشروعیت سوال دی د هغه نه ټیټ راغلی استو، کله په تعلیم و تربیه او کله په رئیس الوزرا کله په هغه. دا نظام مشروع نه دی او مشروعیت ته تعهد نه لري، دا هغه بنیادی خبر ده. دا چې په دغه تغییراتو باندې یو سلسله اعتراضاتو ته جواب ویل کیږي او د هغه په نتیجه کې د مولا ملا عبدالکبیر مشخصات او تیره وروستۍ خبره دا ده چې د پاکستان سره ښه روابط لري. دا چې په ټول د دې کې څومره تایید شوی دی یا نیول شوی دی دا د خپل ځای، اما د ملا برادر او د بل معاون په تناسب د پاکستان سره ښه روابط لري او په عین حال کې د حقانی ډلې سره هم ښه روابط لري. او په عین حال کې یو تغییر مثبت تغییر په دې دی چې کله چې د قطر صدر اعظم او رئیس استخباراتو سفر وکړ او نورې ناستې په منطقه کې راغلي، داسې تعهدات به وي چې یو سلسله تغییرات راشي او زه په مجموع کې مثبت تغییر وینم اما په بنیادی شکل باندې تر هغه وخت پورې چې طالبان په یو سلسله بنیادی مسائل او د هغه جمله څخه د مشروعیت په مسائل باندې د تمامت خواهی د مسائل او یو سلسله نور چې خپل دیدګاه بدون د دې چې مشروعیت لري تطبیقي مرجع د تصمیم گیری مشروع معلومه نه ده او د ټوپک د زور حاکمیت دا هغه بنیادی سوالونه دي چې مخکې چې معلومه نشي دا تغیرات
مننه سید صاحب
مشکلات نشي هدا
مننه سید صاحب وړاندې په خبرونه کې په همدې هم خبري وکړو چې ځینی په دې باور دي چې ممکن دغه تغیر د دې بایس شي چې طالبان په دې فکر وکړي چې نظام مشروع شي او یا ممکن ځینې تغیرات راولي. لوی خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکوه او لوی خبرتیا ورسته د فیسبوک له لارې ازادي راډیو ته د اوریدونکو یو شمیر هغه نظریات له نورو سره شریکو چې مشته را لښلې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري احمد شیبانی په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشن مختوړي. په دې خبرونه کې مو د بحث موضوع دا ده چې د طالبان په سرپرستۍ اداره کې به د رئیس الوزرا له بدلون وروسته آیا نور تغیرات راشي او کنه. د بحث لپاره مو صلاح الدین سعیدی، شاه محمود میاخیل او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې ګڼو اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. تقریبا تر اوسه پورې 122 تبصری شلی بیدی یو چو بایی لطا سر شریکی کم و روستا وراندی پخپراوان که با یو چو نوری هم لدی تبصر رو را واخلم. خالد ریحان لیکی ممکن دا بدلون دا قطری چارواک و راتگ روستا دا حقوی پا امر شوی وی او ممکن دا نور و بدلونون و خبر هم شوی وی چی دا با وقت و زمان تا پا کتو وشی. اکرام مومن لیکي اعلی تعالی د شته نظام ته توفیق ورکړي ترڅو همدې مظلوم خلکو او خاورې ته خدمت وکړي. د بیا اوشت پیغام لري او لیکي چې په دې حکومت پسې هم تاسو بدرد وایستئ، په مخکنیو حکومتونو پسې مو هم بدرد ویل. البته دا اوس ازادي راډیو خو بحثونه لري، بحثونه کې چې خلک څه وایي موږ هم مایک خلکو ته سپارو. قاسم درویش لیکلی مشته د دوی بدلون ډیر عادی دی، لکه د ولسوالۍ ولسوال چې بدلی شي ځکه دوی د ولس پرایو نه تراخلی. سلطان غزنوی لیکلی دی زما نظر دا دی چې دا بدلون د طالبانو سیاست د امریکا سره په ګډه دی او دا به د شوانزی خلاصېدو ته لار پرانیزي. نو دا شوانزی که وروره هر څوک پرانیزي دا خوش خبره ده. او معصوم شینوار لیکي دا ولس نه مني، دا تغیر ولسته د منلو نه دی. نور پیغامونه هم راغلي د وړاندې په خبرونه کې لمیلمنو سره شریکو. میاخیل صاحب که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، تاسو مخکې وویل چې دا تغیر په څه مفهوم، لیکن اصلي خبره دا ده چې یو ګام هم واخیستل شي، آیا فکر نه کوي چې په دې پسې ممکن بل ګام واخیستل شي که چیرته دا ګام حقیقي اخیستل شوی؟
مخکې چې دغه یو اولیدونکي وویل دغسې تغیرات وزیران تغیر و تبدیل کړل، نن والي وي سبا ته قومندان وي، نن قومندان وي سبا ته بل ځای کې والي وي. د هر ولایتونو کسان څو ځلې تغیر و تبدیل شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا تغیرات د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، لکه سیدي صاحب ته هم اشاره وکړله. مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع حکومت په دې زمینه مسایده که نه مسایده، ځکه چې یو نظام داخلي مشروعیت ونه لري نو هغه نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کولی نشي او نشي کولی چې حکومت ولیخه کې انکشاف رامنځته شي او امنیت هم تعمین کړي. نو په دې خاطر باندې مهمه مسله دا ده چې د مشروعیت طرف ته دې څنګه قدم اخلي. اما زه فکر کوم چې دغه تغیرات فقط خپل قدرت د انحصار او د خپل قدرت د ساتلو لپاره ګامونه دي، ځکه چې اوس موږ تاسو ګورو چې زیات قدرت په قندهار کې ده او د دې امیر المؤمنین چې اوس په لاچا لیدل نه ده او خلکو سره سوال نه هم موجود دي. یعنی دا غزه نه فرمانونه صادریږي او تغیرات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې دا د انحصار د قدرت لپاره او د قدرت ساتلو لپاره وسیلې دي، نه د حکومت ولې د خوالي لپاره.
میاخیل صاحب که چیرته قدرت متمرکز په قندهار کې لکه څنګه چې تاسو وایست، اما د مولوی کبیر لا راتک سره خو بیا ستاسو دا خبره یو څه په دې دلالت کوي چې له قندهار قدرت بیرته نورو سیمو ته لیشت.
نه، له قندهار نه قدرت نورو سیمو ته نه لیږل، ځکه که چیرې دی غوښتل چې قوي کس رامنځته کړي نو ملا برادر په حقیقت کې د ملا محمد عمر معاونم
خواغام د امغه سیمه وو، خواغام د جنوب غرب د حوزې وو، یعنی بیا هم د قندهار قدرت زیاتې دور سر.
یعنی هدف د قندهار نه دی، د قندهار او د جنوب خبره د طالبانو په سیستم کې ده، رهبری په قندهار کې ده. نو په دې خاطر باندې من قندهار یادو، دلته د قندهار او د جنوب او د شمال او شرق مثلا ده. یعنی دی وړي چې قدرت چې همدغه څه اوس په فکر وکړ دوه کاله وشو تقریبا چې امیر مونی چالولند او فرمانونه صادره، نو دا پخپل یو نو هته وزیرانو اغندې لتر اوسه پورې، نو دا پخپل یو لوی مشکل دی چې د دې حکومتداري کې او تیر موده کې، یعنی په تیر دوره کې دیو تقریبا 13 کال تیر کړل او سپارښت حکومت دلوده، او ان ماډل تیر وخت هم دا و چې امیر مونی په قندهار کې و او ادارې په کابل کې و، او د دې ترمنځ تضاد هغه وخت کې موجود و. کستاسی عدیدی مولا ربانی هغه وخت کې د کابل د موقت اداري سرپرست اداري مسول، او یو نو کشش یو نو جنجال موجود چې بیا هغه بل اخره مرموش شکل باندې په اسلام آباد کې لمنځلارو او مرشونو په دې خاطر باندې دغه کشمکشونه د دې ترمنځ که هر څومره دی خپل وحدت وخی، خو ظاهر امداده چې دا موجود دی. تاسو د حنفی اعتراضات ولیدل، تاسو د حقانی اعتراضات ولیدل چې په خپل امیر مونی باندې وکړل مکتبونو په باره کې، او یا غیر انحصار د قدرت چې هغه تیر ورځو کې هم حقانی خبرې وکړلې، نو دا اختلاف موجود دی. اما دی وایي چې دغه پټ وساتي او قدرت زیات متمرکز کړي، نو دا زیات متمرکز نشي کولای چې افغانستان ستونزې حد کې او نظام لپاره یا د سیستم جوړولو لپاره مؤثره تمام شي.
مننه اتمر صاحب، کستاسو نظر واخلم. میاخیل صاحب خوب وایي چې څه به ونشي په دې برخه کې، لیکن که چیرته ستاسو نظر واخلم، دغه تغییرات که څه هم د طالبانو په منځ کې دي، د دوی خپله یو کس راځي د بل کس ځای نیسي، دغه تغییرات که د اختلافاتو په سبب وي که د غیر اختلافاتو په سبب وي، یو قدم نه دی چې مخته اخیستل کیږي؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسو اوس ډېر خوشبینانه قضاوت کوم، لیکن اصل خبره زما په فکر داسې نه ده، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې هېڅ ویلي نه دي. صرف دوی ویلی چې ملا حسن اخوند مریض دی او اضطراب ته ضرورت لري، او دا د اوس خبره نه ده. ملا حسن اخوند تقریبا د ډېر وخت را په دې خوا مریض و، او دا خبرې حتی داسې اوازې وي څو میاشتې مخکې چې ملا حسن اخوند استعفا کوي، لیکن استعفا یې ونه کړه تر دې اوسه پورې. خو په هر صورت اوس مشکل خبره دا ده چې ملا حسن خو ناموقوف نه دی. که ملا حسن موقوف وی، نو ملا کبیر به د هغه په څوکۍ باندې ناست، اوس دی په کفالت ناست دی، او کفالت داسې معنا لري لکه چې دی موقتي. خو په هر صورت زه د طالبانو په حکومت کې څه داسې مهم طرز فکرم نه وینم، او دا ممکن هم ماته نه ښکاري، او نه دغه د قطر آیات راتګ کوم تاثیر غورځولی. که داسې ښه ووایي، نو بیا دغه رسنۍ نړیوال رسنۍ په دغه برخه کې داسې چپ نه پاتې کېدل، او ځینې بلګې به دوی پیدا کولې، یا خپله دغه د طالبانو رهبري به ځینې خبرې د دوه درې ورځو کې په رسنیو کې داسې کړی وای چې د دې ښکارندوی وای چې ګویا دوی ورو ورو دې ته چمتو شوي دي چې خپل حکومت پراخ کړي، د خلکو غوښتنه دې ومني، خپل مشروعیت د خلکو نه واخلي، او داسې نور خبرې د قانون مسله وه، یا دغه مسلکي کسانو ګمارل وو. دا تر اوسه پورې د دولت د یو چارواکو نه ما نه دی اورېدلی، او زه داسې فکر کوم چې مونږ ته همدغسې یو خوشبیني پیدا شوه یا خلکو ته چې دغه تغییرات نه داسې د دې سبب وي چې شاید د طالبان په فکر کې ځینې تغیرات راغلي یا د نړیوال فشار تر لاندې دوی دا کار کړی. خو زه په دې باور نه یم
د ستاسو د خبرې په تایید مایکل سیمپل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پخوانی مرستیال استازی ورته نظر لري. دا ازادي رډو ته ویل دا سراور
په نظر من ای تغییر جالب است.
زما په نظر دا تغییر جالب دی، خو د اوس لپاره ښایي د طالبانو پر حکومتولۍ تاثیر ونه کړي. د دې لپاره چې ملا محمد حسن د وزیرانو د شورا د مشر په توګه هیڅ ډول اجرایوي صلاحیت نه درلود، او د ده ځایناستی مولوي صاحب عبدالکبیر به هم همداسې وي، بس کار به یې دا وي چې په اونۍ کې ممکن یو ځل د وزیرانو د شورا مشري وکړي، له څو میلمنو سره چې ښایي څو پکې بهرنیان وي ملاقات وکړي، چې له هیڅ راز اجرایوي صلاحیت څخه نه برخمن کیږي. خو نور اساسي تغیرات ښایي تر دې وروسته راشي، او دا څه چې شوي دي د ذبیح الله مجاهد په خبره عادي پرېکړه ده. دا چې تر دې وروسته څه بدلونونه راځي دا به مهم وي.
سیدی صاحب، د مایکل سیمپل په خبرو کې په دې اخیره کې دا خبره و چې ممکن نور تغیرات راشي، یعنی داسې یو نظر لري، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. په تاسف سره خارجي منابع او داغه متخصصین یوازې او یوازې تر دې نه پورې خپل ګټه په نظر کې نیولې دي، او د افغانستان د مازلې د مشکل د پاره کار په عمل کې نه دی کړی. زه تصور نشم کولای چې د طالبانو په ارزشي سیستم کې، د طالبانو په طرز تفکر کې، د دې حکومت پراخول کوم معنا ولري. دا د سره معنا نه لري. زه له سره په دې باندې باور من نه یم چې دا حکومت، دا اداره او دا سیستم دی په یو څو افراد واردولو باندې او په یو څو اجنټانو واردولو باندې پراخ کړی شو، دا به مشکل حل کړي. نه، دا د حل لار نه ده. د حل لار تر هغه وخت پورې نشي ترلاسه کېدلی چې موږ کوم نوې اختراع ونکو، مشروع حاکمیت ته د یو فرد یو رای د پاره کار ونکو. دا کار به په مقدماتي شکل په ناستو، کنفرانسو، لوی جرګو کې. اما دا ناستې، کنفرانسونه، لوی جرګې بیا هم د ملت په ځای یو څو انتخاب شوي د مختلفو په اصطلاح تاثیراتو لاندې دا باید تصمیم ونی. دا تمام باید د دې زمينه برابر کړي چې د هغه په نتیجه کې موږ کوم بشري بل اختراع نه ده په کار نشي کېدلی او نشته. هغه اختراع شوی ده، هغه اختراع ده چې د دې وطن یو وګړی یو رای نظر وکړي، او د هغه په نتیجه کې تاریخ د حکومت کې امارت اسلامي د شپږم سم په پوره تړل دي کنه تړل دي. اما په دې حکومت کې یو څو نفر شریکول او حاکمیت پراخول د بے معنی ام فهمه او 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 غیر عملی بے معنی خبر ده. په دې خاطر باندې بنیادی حل په بل ځای کې ده. هغه بنیادی حل په سیستم سازی باندې توافق ده، په لارې باندې توافق ده. د دې لپاره هم لارې شته، هم افراد شته، او هم د افغانستان دقیق قوي قانون نشته چې په مختلفو حرکتونو کې راټول شوی دي مدافعان منافع ملي او نور چې په یو ستر پلیټ فارم کې ایجاد شوی دي او ستر ائتلاف اعلان کړي. د دې سره یو ځای د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نسخو باندې توافق ده، نه دا چې په طالب کې یو څو نفر نور کادرونه راشي. دا پرو اکثر پروفیسور چې راشي متخصص د حقوق بین الدول به یې امه د افغانستان لپاره په درد نه خوري. هغه یو تجدید شوی حکومت دی، پراشوتي حکومتونه، پروفیسوران، دا تر څو چې مشروعیت ونه لري د مشروعیت لپاره لري دي. دا هسې وخت ځای کول دي او د حل لار نه ده. او مایکل زیک نور څه دي، دی اکثرا د دې د غلطو مشورو پر بنیاد باندې د افغانستان د تراژدي سره مخامخ شوی دی، او لا هم دا پروسه جریان پیسې.
مننه سیدی صاحب. میخیل صاحب، تاسو څه فکر کوي د دې مایکل سیمپل دغه خبره چې تر دې وروسته ممکن ځینې تغیرات د طالبان په حکومت کې راشي، څه فکر کوي؟
نو لکه مخکم ویلې شروع ته وکړل چې تغییر او تبديل خو دا په ټولو جګړو کې او دغه کې رامنځته کیږي، اما مشکل د افغانستان حل کول نشي. هغه دا چې په افغانستان کې باید یو مشروع حکومت د قانون په اساس باندې رامنځته شي، او لکه صحیح چې ویل چې تګلارې په کار ده چې موقت حکومت څونه وخت پاره وي، ولایت یې چی شي، او بل اخره آینده کې ولسواکي څنګه تعمیل شي. ځکه چې یوازې همشموله حکومت چې یو پنځه کسه پکې داخل کړه د مختلفو قومونو یا اشخاصو نه، نو دا همشموله حکومت جوړېدل نه شي. موږ همشموله پروسې ته ضرورت لرو چې په هغه کې د افغانستان ټول ولس برخه واخلي او د ټول ولس اعتماد وي چې ملي مشروعیت د یو حکومت او نظام رامنځته شي چې اوس هغه نشته دی. نو تر څو چې هغه رامنځته نه شي دا ټول مسائل دي چې خلپ مصرفيږي هم د افغانستان مشکل حل کولای نشي. په تاسو د مثال کوز دیو د جنکۍ او خوندي بیرته کی دا د افغانستان مشکل حل کولای نشي، ځکه چې قانوني حکومت هلته وجود نه لري او د خوندي او د تکول دا د خلکو حق ده، د مدونو حق ده چې خپل تحصیل وکړي، د سنوی دوری او لسانس دوری او نور کار او ژوند او روزګار کې برخه واخلي. یعنی دا حق دی یو ناغست نو حق ورکول دی ته دا مانند چې چا مانی سړي سنو په پور یو هغه ته واخلي او به ته غته وایي چې ما دا څه پکې به ته درکړي. نو په دې خاطر باندې
خیر مې اخیل صاحب دشتر لږه قرض خو به تر لاسه کړی وینو لشتر لږه قرض خو به تر لاسه کړی
نو خو اول د جيب نو ته هغه سي دي به ته وتبل چې به ته متا ته درکې کنه. یعنی معنا دا ده چې دا به ته حق نشو، یعنی په دې لحاظ باندې. نو خبره دا ده چې هم شموله د پنځه کسو شاملېدل په حکومت کې دا نتیجه نه ورکوي تر څو چې هم شموله پروسه نه وي او هغه کې ټول افغانان برخه وانخلي. هغه طبي خبره چې قانون اساسي ده بل اخر انتخاباتي او د مشروع حکومت رامنځته کېدل دي. نو کله دغه تلار اوره نشي نو دا به یو حاکم ډلې دي د ټوپک په زور راغل ده او بقا نشي کولای.
مننه اتمر صاحب ستاسو نظر څه فکر کوي چې بیا هم که څه هم دا سوال یو ډول تکراری ده، لیکن د دې خاطر چې د مشروع نظام خو ته افغانان لاړ شي، د دې لپاره چې د سیو نظام لور ته لاړ شي چې هغه اساسي قانون ولري په نړیواله سطح مشروعیت ولري، نقطه بي خبره ده چې واړه ګامونه باید واخیستل شي. کلوي ګام واخیستل چې خو واه واه او کنه ځین واړه ګامونه په کار نه دي چې واخیستل شي.
یقینا ګامونه چې شهیدی دوستانو کو دي باندې خپره تفصیلی خبره وکړي. اوس ګامونه دا دي چې اول دي دوی باید خلک سره کینی یو ملي واس دې مطرحي. موږ افغانستان کې اوس څه مشکلات لرو؟
اتمر صاحب محترم او بخشه، مثلا البته مثال زور کوم، مثلا تروسه پوری په دې سکم دوه کلونو کې ملا حسن اخوند د طالبانو د صدارت چاري مختوړي هغه دې ته حاضر نه و چې دغه کارونه وکي. یعنی دا خو ثابت شو تروسه پوری، لیکن مثلا که مولوی کبیر راغی د دغه رقم یو فکر وکي چې راځه د غنور افغانان چې له دې وطن تللی دي دوی هم سر راغون کا یو غونډه جوړه کا لنړیوال سر ارتباط ټینګه فرضیه ده. یعنی فکر نه کوي چې ک په دغه فرضیه باندې ګام واخلي یو قدم خو به افغانان مختش
ګوري. زین خبرې د سیتی اوس مثلا ک مولوی کبیر دغه نوی پوزیشن ته راغلی وی دي په خاطر چې دغه تغیرات کومه سکی باید دغه فکر مخکې تر مخکې نه د طالبانو چارواکو باید خلک سره مطرح کړي په رسنیو کې. یو نوه آمادګي د دې دپاره باید موجود وي. تر دې نن هم چې موږ ګورو د دوی وایندویان د دوی خبرې د دوی بیانیې داسې دوی وایي چې موږ خو په زور امریکا او شپږ څلوېښت هیوادونه د ناتو دا په زوره مات کړل او دا اسلام ختم کړ او موږ د اسلام د خپرولو په خاطر دلته یو او ځینې اساس قوانین او مقررات دوی وضع کړ چې هغه حتی هغه مدني حقوق ته هم دوی احترام نه کوي، هغه ډېر عادي ابتدایي حقوق ته احترام نه کوي. د بله خوا نه لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړ او زه غواړم چې هغه باندې یو ټکی بله هم اضافه کړم چې مثلا خلکو سره باید موږ یو بحث شروع کړو. بلاخره یو ورځ موږ مجبوریږو چې خلکو ته مراجعه وکړو او دغه خلکو ته مراجعه په دې معنا ده چې د خلکو نه واورو، د مختلف اقشارو مختلفو طبقاتو د پوهانو د روشنفکرانو د د ولس نه د ولس د مشرانو د ولس د قوم د مشرانو دغه کسان چې دوی سره کین وورره موږ دنیا نه پیژنې موږ خپل افغانان نه پیژنې په رسمیت موږ تجارت نه لرو زموږ پیسې بندې زموږ دارایی په امریکې کې بند دی موږ سفارت نه لرو راځئ تاسې موږ ته مشوره راکړئ چې موږ څه شی وکړو بلاخره په داسې یو ملي بحث باندې موږ په ځینې ارزښتونو باندې توافق ته ورسېږو او توافق دا دی یعنې که تاسې دنیا ګډ واټ کړئ هر رقم چې کوي تر څو چې تاسې یو داسې یو نظام ونه لرئ چې هغه مشروعیت د خلکو نه نه وي اخیستی او په قانون ولاړ نه وي نو هغه بقا نه لري نو بلاخره وایي که ځي ځي آوازو ته به راځي بلاخره به که نظام غواړي چې پایدار پاتې شي باید دغه لاره باندې دوی لاړ شي او اول قدم دا دی چې د خلکو مسؤلیت دی بیا ورو ورو اوس هم دوی لري په د حکومت کې هغه زه یې خپله پېژنم یو تعداد کسان دي د مختلفو اقوامونو راغلي وزیران دي مولین دي لیکن دوی داسې شی نه دی ځکه چې دوی کله چې موږ وایو چې مثلا پراخ بنسټ پراخ بنسټ دا معنا نه لري چې څو کسانو تاسې راولئ کینئ پراخ بنسټ په معنا د یو تنوع سیاسي دی تاسې مخالف فکرونه متغیر فکرونه باید په خپل نظام کې ومنئ هغوی سره بحث وکړئ د هغوی استعدادونه د هغوی ظرفیتونه وکاروئ لکه په دې ټولو هېوادونو کې همداسې دی مخالف دا معنا نه لري چې تاسې لاړ شئ د هغه سر پرې کړئ دوی خو همدا وایي چې سر یې پرې کړئ ښځې که نظان یې کوي ځان ته د خدای دپاره دا تاسو په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوئ تاسې د نړۍ همدا اوس څلوېښت میلیونه ډالره پاسته کې تاسو ته راځي دغه پیسې د کوم کافر دي چې تاسو ته راځي او رد غد یې مصرفوئ خپل معاشونه کوئ خپل سرتېرو ته معاش ورکوئ نور په دې کې دغه امتیازات چې تاسې اخلئ دغه د کوم ځینې دي خو دا همدغه د نړیوالو مرستې دي چې تاسو ته راځي او تاسو چې دغه احترام ونه کوئ او خلکو ته احترام نه کوي زه نه فکر نه کوم که داسې ښیي خو متاسفانه چې اوس وخت کې د دې خبره هغه یو خبره ده
مننه اتماس
د دې خبرې نه غیر موږ د دې نه داسې کوم شی نه دا اورېدلی چې هغه ته موږ هیله مند شو
مننه د فیسبوک له لارې یو شمیر نور پیغامونه هم له اوریدونکو سره شریکوم شاهین خان لیکلی دی رئیس الوزرا د کوم فرمان له مخې رئیس شو او دا باید ملت ته روښانه شي یو بل اوریدونکی چې نوم یې نل وستل کیشي لیکلی دی طالبان تر ډیره په خپل تصمیم نیونه او چارو کې خپلواک نه دي وحید معصوم لیکلی دی موږ ته توپیر نه کوي چې هر څوک زموږ رهبر کیشي عبدالشکور امین لیکلی دی شکارې نه دی کړی زید احمد زاهد لیکلی موږ وایو چې دا خو د حکومت سیاست دی د امریکا او قطر پرې څه رسول خان لیکلی دی چې زما دا غوښتنه ده چې هویت معلومي او کار وکړي او د لپاره زما لپاره مهمه ده د نور را رسیدلی پیغامونه هم وړاندې په خبرونه کې لولو بیرته به بحث تراشو د دل خطر چې په افغانستان کې لکه څنګه چې تر اوسه پورې د خبرونه میلمنو دا نظر ورکړ چې پراخو بدلونونو ته ضرورت شته او د پراخو بدلونونو له خطره د مخالف نظر اوریدل او د هغوی د نظر شریکول هم مهم دي میخیل صاحب ستاسو وړاندیز څه ده څه باید وشي چې د مختلفو نظرونو افغانان په یوه میز سره کښېني او ووایي چې مشکل په څه کې دی او یوه حل لاره راووسي
زه فکر کوم چې مسله ډېره هم سخته ده او هم اسانه ده که چېرې اراده وي خو بیا ډېره اسانه ده چې بین افغاني یو ډایالوګ رامنځته شي او یو تګلاره تعین شي چې په دوه کالو کې دریو کالو کې په افغانستان کې څنګه اساسي قانون جوړ شي هغه څنګه تصویب شي او بل اخره ولسواکۍ لپاره یا انتخاباتو لپاره زمينه مساعده شي البته دا یو موقته دولت ضرورت لري او موقته دوره باید تو وظایف ولري اما دا څه نشي کېدلی چې یو موقته دوره د ټول عمر لپاره وي نو په دې خاطر باندې تڅو چې درس یو فورملا
مې خپل څه محترم او بخښه دلته سوال دا مثلا ته طالبانو په غړیو کې ځین کسان په دې نظر دي سه بیخی انتخابات منینه نو دیتو بچر رقم زمینه برابر
شي دلته خود دی و مشکل هم دا ده چې د دې و د اسلام نه برداشت سم نه ده ځکه چې موږ تا چې د صدر اسلام ته چې ګورو څلور وړه خلفای راشدین په مختلفو طریقو باندې تعین شوي دي او د ولس رایه په هغه کې مهمه وه. البته دی و چې وایي انتخابات ځکه اوس وخت کې ته بله لار نه لري، اما که دی وایي چې نه د یو جاهل او د عالم رای سره یو کړه داسې نه ده. په توګه د مثال که سل کسه ښه کسان د یو کاندید نه حمایت وکړي د هغه کاندید رای اضافه کیږي، نو دلته پخپله د پو کسانو چې د چانه حمایت کوي هغه رایه زیاتیږي، او که پو کسان د یو چانه حمایت ونه کړي هغه کس رایه کمیږي. ځکه یو مشر باید ته هغه مسؤلیت باید ولري، هغه وظایف باید مشخص وي، دا هغه دوره وي، داسې نه چې ټول عمر به هلته ناستې وي. یعنی میراثیتوب د قدرت په اسلام کې مشه ده او په نورو ځایونو کې مشه ده. په هغه دغه دیموکراسي وکړي کله چې قدرت میراثیتوب رامخته شوی ده، که هغه په سیاسي ډلو کې ده، که هغه په حکومتي چارو کې ده، هغه ملکونه وروسته پاتې دي.
مننه.
ټول ملکونه چې وروسته پاتې دي ولته همدغه شی ده چې د یو میراثیتوب د قدرت یا دوام د قدرت ته دوام ورکوي، نو دا نتیجه نه ورکوي. نو د اخره د افغانستان په ګټه باندې ده.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اتمر صاحب، د دې له خاطر چې دا خبرونه را غونډه کو، د حلارو باندې باید خبري وکړو. مثلا د حلارو له خاطر، آیا د طالبانو په منځ کې په داخل کې ځینې تغیرات د ته زمينه برابرولې شته چې په نړیواله سطح په کابل کې د حکومت واک تر لاسه کړي چې هغه نړیوالو ته د منلو وي، او کنه د طالبانو لالاري هیڅ توقع نشته چې د دوی په داخل کې اصلاحات راشي او دوی له نورو افغانانو سره خبرو تک شي؟
د طالبانو اوسنی رهبری کې یو تعداد کسان د سیدي د دې د خبرو نه، د دې د اظهار نظریاتو نه موږ داسې برداشت کوو چې دوی سره دغه فکر چې اوس دی د طالبانو د رهبري، یعنی هغه د څو کسو رهبري چې موږ ورته وایو، د هغو سره فرق لري. یعنی دوی دغسې یو امید لري چې یو وخت کې به د دوی دا خبرې اصطلاح ومنل شي او دغه تغییرات به دوی راولي، لیکن اوس دپاره دا ډېر زر دی. زه ځکه چې د دوی دغه سرعت چې زه ګورم، دا سرعت د دوی ډېر کم دی. یعنی دغه څرګندونې پس له شپږ میاشتو، پس له اته میاشتو، یو کس یو ځي کې هغه هم تلوي، هم په کنایه یو خبره کوي، لیکن په مجموع کې ځینې داسې کسان شته دي چې دغه تغییرات څه لیواله دي، یعنی خوشحاله کیږي، او دوی همدغه نظر هم دي چې باید حکومت پراخ شي، حکومت هغه مسلکي کسانو ته ورسپارل شي، حکومت کې نور تغییرات راشي، انحصار د قدرت باید نه وي، د قوم پرستي او مثلا سمپرستي دغه خبرې باید نه وي. یعنی حتی ځینې خو ما داسې اورېدلي دي چې ځینې حتی په انتخاباتو باندې عقیده لري چې باید انتخابات وي، باید حکومت د انتخاباتو د لارې راشي. دا هغه فکرونه دي چې اوس زه فکر کوم چې ډېر ضعیف دي، لیکن کیدای شي په راتلونکي کې دا فکرونه قوت واخلي او د طالبانو په منځ کې دا فکر غني شي، او د دې احتمال شته. خو اوس دپاره دغه حاکمیت دومره قید و زیق دی په دغه خپله طالبانو کې چې دوی آزاد څرګندونې، آزاد خپل نظریات نشي ورکولی.
مننه اتمر صاحب. میاخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دې ته امید لري چې د طالبانو په داخل کې به ځینې کسان دې ته لاره برابره کړي چې له نورو افغانانو سره چې له افغانستانه وتلي دي یا د افغانستان دننه دي له هغوی سره ارتباط ټینګ کړي، او ورو ورو دې ته زمینه برابره شي چې حکومت قانوني جنبه خپل کړي؟
موږ په هر ډله تپله کې، حاکمه ډله کې یا حکومتونه کې، افراد مختلف نظریات لري، څوک مثبت دي، څوک منفي دي، څوک
افراطي نظریات لري څوک میانرو نظریات لري دا مطرح نه دي مطرح دا دي چې د سیستم سره کم دي آیا د طالبانو سیستم په افغانستان کې ملي ارزښتونه مني کنه مني آیا طالبانو سیستم نړیوال هغه منل شوي ارزښتونه چې په ټوله دنیا کې رایج دي او په ټول اسلامي هیوادونو کې رایج دي چې هلته انتخابات دي هلته قانون اساسي دی مشروعیت د نظام دی دا مانی کنه مانی نو تر اوسه پورې دغه طرف ته دیو قدم نه راغسته نو په دې خاطر باندې د یو کس تغییر او تبديل او یا باسونه چې دا نظر
میاخیل صاحب بخشي سوال دا اوسه آیا د ته امید تاسو لري تاسو په خپل د افغانستان د جمهوریت خوشتون کې خوځښت د سیاسي چارو د مسول اویان په صفت د ته امید لري چې د طالبانو له جنو کسانو سره به یو ورځ دیو میس وی خو او بلی خواته سره کښینې تاسو او د افغانستان په برخه کې به خبري ورسره وکي او کنه د طالبانو په ډله کې خلکو ته دا امید نه لري
بل مخکې رواني مخکې اورو خبره وکړه چې موږ د جنگ اعلان نه کړو موږ ډېر لپاره خبري کړې دي چې یو بل افغاني ډایالوګ هغه مانادار ډایالوګ رامسته شي او هغه چې طالب او ټول خپل کې موجود دي په افغانستان راتلونکي لپاره نو تا ګلار ولېم نو کدا چې وی خو بیا موږ چې برخه مخلو منو یم او که خبره دا وی چې نه راشي تسلیم شي نو به تسلیمي خو څوک ځکه نه مني چې لږه 50 کال په افغانستان کې خلک د مختلفو د آزادۍ لپاره د نظام لپاره د سیستم لپاره د خپل حیثیت او عزت لپاره خلکو قرباني ورکړل او دا په هیڅ صورت کې تسلیمي صحیح دی او که دا به تسلیمي دي او که دا به دی او که دا به راځي اما عام ولس زه فکر نه کوم چې په دغه حالت کې به دیو مشروعیت رامنځته کړي او ثبات راوړي نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې دغه قدم دیو نه راغسته چې هغه ته سره خوشبینه شي
سیدی صاحب ستاسو نظر کا واخلم د طالبانو په منځ کې د سکسان تاسو ویني چې هغه به د سګامونه واخلي چې لنور افغانانو سره کښینی او یو حلار را پیدا کړي
په یقین سره په طالبانو کې ډېر ملي با عزت مسلمان شخصیتونه دي د وطن او د اسلام لپاره جهاد کوي او کار کوي اما رهبری په داسې شکل باندې تنظیمیږي چې هیڅ څوک باید انتقاد ونه کړي او انتقاد په مفهوم د بغاوت ده او په واقعیت کې تکول کیږي دا ځواکونه دلته او هلته را په اصطلاح په اواز هم پورته کوي د دې اواز پر تکول معنا په هیڅ صورت باندې د دې مسولیت نه دفه کوي مسول په مجموع کې طالبان سیاست په نتیجه کې خاطري چې په مشرتابه کې قرار لري سیاسي مسولیت لري اما دا سه ځواکونه په عمل کې لیدل کیږي شته دي احساسيږي اما متاسفانه سیستم دا څه دی چې د دې قوت متناسب نه دی دا چې څوخ به یو متناسب قوت ورسیږي متاسفانه کوم
باورې شکر مننه د فیسبوک لاله به یو شمیر نور پیغامونه هم له تاسو سره شریک کړم جنو نمونه نل وصل کیږي ځکه په نورو ژبو یې لیکل دي مالیکا مثلا یو چا لیکل دي الحمدلله مشتول متحد یو ټول سره یو یو تاسو شیطانت کوي البته دا تورې پوری کړی دي فولاد عظیمی لیکل دي مش هر څل رو خو عقل اتحاد په یو بل اعتماد او رښتینولي نه لرو سیف الرحمن احمد لیکلی د حکومت کې بدون هیڅ د تشويش خبره نه ده سید الرحمن آریا لیکلی دی د افرادو بدلون عادي خبره ده سن په یشم چې غربي رسنې ولې دا موضوع بل ډول تعبیروي بریال ننګرارې لیکي د طالبانو ټول پریکړې لکندهار کې شي رئیس الوزرا کوم صلاحیت نه لري یو شمیر نور اوریدونکو هم پیغامونه راستولې دي چې وخت اجازه نه راکوي او لدوی بیا هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د فیسبوک لاري پراخ غډون کړی دی او ګڼ پیغامونه له موږ سره شریک کړی دي خدای دې کوي وکړي چې په راتلونکو خبرونه کې ستاسو پیغامونه ولولو البته یو یادونه کوم کله چې په فیسبوک تاسو خپل پیغام راستوي هڅه وکړي چې په لاندې ولیکي بیا د پیغام لوستل موږ ته هم اسانه کیږي مهرباني سیدیس
من با ډیر خوشاله شو چې دا تصامیم په داخل د افغانستان کې د قندهار نه هم وشي او مونږ ته تشویش دی چې دا لږه اسبر د سرحد نه د پاکستان له خوانه نه وشي مونږ دا تشویش به څنګه څوګره پکې دا زموږ غوښتنه ده شکر
مننه میاخیل سب ستاسو نظر کا واخلم دغه تغییرات د طالبانو د حکومت د ننه لکه د خبرونه لپاره چې مشروع کړی دی چې مولا محمد حسن اخوند فرزند کده لري شوی او دا نوې رئیس الوزرا راغلی دی که چېرته دی په کابینه کې ځینې تغییرات راولي تاسو امید لري چې دا کار به وکړي
ملا محمد حسن اخوند کو هم کوم داسې ابتکار یې نه درلود لپاره وخت کې او په خپل مستقل کوم اجراءات یې نه دي کړي او که چېرې مولا کبیر هم د کوم مستقل دغه نه شي کولی ځکه چې د دې ټول تصامیم د دې امیر المؤمنین په نامه چې څوک دی د هغې لخوا نیول کېږي نو په دې خاطر باندې د یو هغه ازادي چې موږ فکر وکړو چې دا د یو مستقل حکومت مشرتابه کې راغلی دی نوې پالیسي به لري نوې نظریات به لري او هغه به عملي کېږي نو زه فکر کوم چې دا تر اوسه پورې هغه موقف کې نه دی او نه دا تغییرات د هغې په خاطر باندې رامنځته شوي دي نو په دې خاطر باندې که یو څو وزیران لکه مخکې هم تغییر او تبدیل پکې راوست د فایدامي وزیر یې واغست بل ځای کې مقرر کړ د مالي وزیر راوغست بانک یې راوست نو دا تغییرات مشکل د افغانستان حل کولی نه شي تر څو چې د مشروعیت د نظام لپاره او یو د قانوني حکومت د راتګ لپاره دې قدم واخلي
مننه اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د دې مولوی کبیر راتګ سره به په کابینه کې دوی ځینې تغییرات راولي آیا ځینې ستونزې به ورسره هوارې نشي
زه تاسو فکر کوم چې د اول خدای مولوی کبیر راتګ باید د دې لپاره صبر وکړي چې دا په کوم منظور راوستل شو آیا واقعا دا یو تفصیل دی د یو موقت مودې لپاره یا دا چې د دې تر شا دغسې یو شی دی چې د راوستی د نوي صلاحیتونو سره او دې نه غوښتل شوي دي چې دغه نوي تغییرات نوي کسان دوی ځای په ځای کړي او نوي فکرونه خلکو ته ورکړي که داسې و نو بیا دې ته سړی خوشبینه کېدای شي چې یو سلسله طالبان هم آماده شوي دي دې ته چې خپل دغه سخت سیاستونو ته لږ نرمښت ورکړي او که داسې نه شي زه فکر نه کوم که د دوی ځکه چې د دوی فکري دریز هغه دی چې دغه ټول کوم خبرې چې مونږ کوو د دې برخلاف دي او دغه فکري تغییر ډېر سخت دی چې دوی داسې ډېر ساده په اسانه ومني تر څو چې د یو قوي فشار تر لاندې رانشي یا دا قوي فشار د خلکو د خوانه نه وي یا دا قوي فشار د نړیوالو د خوانه نه وي یا نه پوهېږم چې د هر چا نه وي چې باید دغسې یو فشار راوسي شي تر څو چې دوی دغه غوښتنو ته غاړه کېږي که نه دوی خو دغسې غوښتنو چې د خلکو د خوا نه وي دا خو دغه دوه کاله دي تقریبا چې خلک همدا نارې سوري وهي لیکن اصلا بر علاوه چې دوی په هغه باندې عمل نه کوي اصلا دغه انتقادونه او دغه وړاندیزونه دوی نه مني او دا داسې وایي چې وزیر خپله پاسي کې وایي چې دا هغه دی فرض نه دی علم فرض نه دی دا غلطه خبره ده
خو سوال او بخښې سوال هم دی کېده سوال په همدې کې ده مثلا فرضیه ده که چېرته دغه نوی رئیس الوزرا همدغه وزیران لرې کړي د دې په ځای نور کسان وټاکي تاسو دا اټکل کولی شئ
بله نو بیا دوی د فکر تر څو چې دوی خپل فکر بیان نه کړي موږ قضاوت نه شو کولی اوس لکه چې مخکې زما ارزو د وزیر تحصیلات علي خبره چې چا ډېر بمونه الزاویدی دی هغه ماته د استاد نه ډیر قدر لري هغه ته ضرورت دی افتیار نشته او د وزیر معرف خبره چې یا د وزیر امر بن معروف خبره چې علم حرام دی نو تاسو فکر سره خو زه نه پوهېږم که هېڅوک که تاسو د عربستان سعودي نه کس راوړئ دغه فکر سره څوک پرمخ تلای نه شي دغه فکر سره توافق نه شي کولی نو تر څو چې دغه فکر ته مونږ تغییر ورنه کړو دغه توقع مونږ باید وکړو چې طالبانو کې داسې تغییر راځي یا دوی مشروعیت خواته ځي یا دوی خو اصلا په مشروعیت باندې باور نه کوي ډېر کم دی چې دوی وایي مونږ د خدای د خوانه رالېږل شوي یو یعنې دغسې خبرې دوی کوي چې مونږ خاص د اسمان نه راښکته شوي
نو معنی نه اتمر
سره فکر کوم چې مشکل دی چې
تغیر
راځي
په لاندو بده سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب اتمر صاحب خو فکری تغیر باید راشي. د فکر تغیر ته خو کله نه کله حتی پیړی هم پکار وي. څنګه
خبر ده چې دا زه په دې باور نه یم چې څوک د خپل جزم او سپین تغیر دا جزم او دا سپین دې په دې مبارک د هر چا د خپل حز په خپل ګوند په خپل فرقې مونږ چې د دې حق غوزان ته ورکو چې په چی شي باندې باور ولرو نور هم دا حق لري چې په یو شی باندې باور ولرو. که چېرته طالب په دې باندې باورمند دی چې دا د دل لاره په علم په مورد کې د پوهې په مورد کې د تعلیم او تربیه په مورد کې د قضا په مورد کې د دې په مورد کې اسلامي د او بل کارو کې دا ګناګاری کې دا نه کوي. زما سپارش دا ده چې د خپل عقیدې نه متیرېږي خو دا چې د دې عقیدې تحمل په دولتي وسایل ولري دې ته مشروعیت پیدا کوي. کچته مو مشروعیت پیدا ک ملت
خدا هم خدا ها د فکر تغییر ده دا وخت غوړی د میاخیل صاحب نظر بم پلانډ واخل م څو سنې لرو. میاخیل صاحب څنګه امید لري چې تغییر براشي؟
زه فکر کوم چې ډیر زره تغییر رامسه شي او همدا یلته چې ما نظر زده چې من له طالب په لیکل شو او نه طالب زمونږ په لیکل شي اما دا چې ولله رامسه ده شي چې ولس انتخاب وکي کچې
نه نه
هغه د چې طالب تبرک
کیو کنه نه نه میاخیل صاحب بس وخت په خلاصېدو له تاسو له سیدی صاحب او لاتمر صاحب څخه مننه کوم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مه
استاد تللو نه پس خدای خو به حال دې سوری دے جال دے ستاد لاس نخ پرتی دے پرکیارا محبت پسند کنو کی سنبھال دے
ہاں غزے کی ڈیرہ تازه پیښو او خبری راپورونه لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو